فریدا رستم خیلا د مدنی ټولنې او بشري حقوقو فعال ده، خبریاله ده، تنسلیکونکې ده، د ښځو د حقوقو مدافع ده او شاعره هم ده. دې که څه هم په تیرو یولس کلونو کې په سلګونو عنوانه شعرونه ویلي دي، مګر چاپ کړي نه دي. ومان نیازی له فریدې رستم خیلې سره د دې د شاعري په باره کې دغه مرکه کړې ده.
فریدې رستم خیل، ستړي مس،
سلامت اوسې. روغ اوسې
فریدې. زه د شاعري خبر وم او یو څو شعرونه دې ما لوستې دي، خو زموږ دوستان زموږ اوریدونکي ستاسو د ادبي فعالیتونو نه ندي خبر، نو د سلاندي او څه راته ووایه چې چیرته اوسې او له کله راهیسې شاعري کوې، او په دې دومره کلونو کې چې له ادبیاتو سره مصروفه یې څه دې کړي دي؟ زموږ اوریدونکي به پوه سي، بیا به وروسته خبري کوو.
که زه په مزار شریف کې ژوند کوم، خو چیرته چې ژوند کوي طبیعي ده چې تاسو بلته تعلیم هم کوئ، تحصیل هم کوئ، کار به هم هغلته کوئ او هماغه ټولنه کې به یاستئ. ما په مزار شریف کې مکتب ختم کړی او وروسته له ښوونځي نه زه د ادبیاتو پوهنځي ته کامیابه شوی یم. په 15 کال کې د ادبیاتو پوهنځي نه د بلخ پوهنتون فارغه شوم او تقریبا له 2003 کال را په دې خوا. خو د ماشومتوب نه مې ډېره علاقه ول ادبیاتو سره، کله کله به چې په رادیو کې سندرې وینو. ما یو کتابچه درلوده، اگر چې د لنډې خو وروسته مې ولیدې چې نورو د کتاب په شکل هم چاپ کړي دسي، نو ما یو کتابچه درلوده په هغه کې به تقریبا له 1000 لنډې زیات یادښت کړي وي. صرف دا یو شخصي علاقه و د ما چې هغه وخت زه ماشوم وم دا کار مې کاوه. په کوم اخبار یا د کوم اخبار په ټوټه کې به چې چیرته شعر لیکلی و هغه به مې په کتابچه کې یادښت کاوه. داسې وخت به و چې خلکو د خلطې به جوړولې د سودا په خاطر کڅوړي له کاغذ نه د کتابو ورقې به شکولې وي، او دې کې به کوم شعر و یا کوم طنز و یا کومه فقه یې کوم جالب شی به و دا به ما په کتابچه کې یادښت کاوه. اگر چې زموږ په کورنۍ کې داسې څوک نه و چې له ادبیاتو سره سرکار ولري، نو دا به ما په کتابچه کې یادښت کاوه. هغه کتابچې ماته ډېرې زیاتې ګرانې وي او دا به مې له ځان سره ساتلې په مکتب کې. وروسته بیا جنګونه شو، دا هر څه رانه پاتې شو. بیا په 2003 کال کې تقریبا چې یولس کاله مخکې، هغه وخت د اول ځل لپاره ما کوشش وکړ چې یو څه ولیکم، او نو فکر مې نه کاوه چې دا به شعر شي، دا به یو نظم شي، و به کړی شم و به نه کړی شم. په حقیقت کې ما دې تملا نه وتړلې چې زه شاعري وکم یا مثلا ادبیاتو سره سرکار ولرم. لا تر اوسه پورې دا جرأت نه کوم، ولی هغه رئیس ته ما کوشش کړی ده چې هر کله چې کوم شی مې په ذهن کې راشي، هر کله چې کوم شی مې خوښ شي او ماته یو انګیزه پیدا شي، هغه باید ولیکم. کله کله نه لیکم، همداسې په ذهن کې ما سره پاتې کیږي. خو کله کله چې ما سره کتابچه قلم دا ډېر نږدې، نو حتما دا شی یادښت کوم. چې لا تر اوسه پورې فقط ما اکتفا کړی په یادښتو، یعنی هیڅ وخت په ویبسایټو کې، په فیسبوک کې، په کتاب کې یا په دې عنوان باندې ما چې د دې لپاره چې فکر مې کړی چې دا ډېر پوره شی دی، بشپړ شی دی او اهمیت لري، دا مې نه دي چاپ کړي.
نو کتابچې مو یاد کړې، نو څومره کتابچې به ډکې شوي چې داسې پوسی دا اورېدونکي چې څومره کار دې کړی؟
زه خو په حقیقت کې د ورقو په شمېر کار نه کوم. ما تاسو ویلي چې هر وخت چې قلم او کاغذ په لاس راغله، هغه وخت یو شی لیکم، ولی بیا هم زه بازی
ټولوی نه ده.
تر اوسه پورې مې ټول نه دي ټول کړي، ولی په یو څه چې په حساب هغه وخت یوه کتابچه همیشه لکه یادګاري ما سره، یادګاري کتابچه، نو په هغه کې به مې لیکله چې زه فکر کوم چې په هغه کې یو 50 قطعې شعر دي چې هغه 2004 او 2005 کال پورې مربوط دي، او یو څه 2003 کال پورې چې هغه وخت تاسو پوهیږئ موږ نه ویلي جنګونه وتلي و، نو زیات دې ته یعنی خپله د سړي احساس دا ښیي چې یو څه د جنګ په باره کې، یو څه د حقوقو په باره کې، یو څه مثلا هغه د خشونتو په باره کې، د دې په دې باره کې، د ښځو په باره کې، د ماشوم په باره کې یو څه ولیکم. هغه لیکنه د ما فرق کوي، ولی بیا وروسته مثلا یو دوه کلو په خاطر باندې یو بله کتابچه چې زه فکر کوم یو 200 قطعې باید پکې لیکنې، هغه لرمه لا تر اوسه پورې ځان سره، او په کمپیوټر مې هم داسې کله کله کینم د کمپیوټر شاته یو څه ټایپ کوم چې هغه همیشه ما سره موجود دي. یعنی تقریبا یو 400 قطعې داسې یو شی شته ما سره چې یو څه فکر کوم نشم ورته ویلی چې وایم غزل ده، داسې لیکنې دي، د مثنوي په قالب کې بازي لیکنې دي، او ډېر علاقه مې له څلوریزو سره ده. څلوریزې ډېرې زیاتې لیکم.
نو کور دی ودان ماشاءالله ډیر زیات کار دی کړی ده. نو علاوه له شاعری نثرم لیکي کینل؟
بله و نثر خو مې لډیر مخ کې نه خوښېده د دې په خاطر باندې هغه وخت چې ما ویل چې ادبي ټوټې کله شعر او د شیان ټولو م په حقیقت کې کوم شی چې حتی تنظم و ډېر علاقه له دې سره لرم چې کوم شی ولیکم مثلا یو داستان ولیکم هغه یو طنزي جنبه هم ولري یعنی فکر کومه تفریحي جنبه هم ولري د سړی پکې د خوشحالۍ احساس هم وکړي او سړی پکې خپله چې مطالعه کوي زه خپله اکثرا داسې مضامینو سره علاقه لرم چې مطالعه کوي په خپل سر دی او خپل زړه دی وغواړي چې یو موضوع ته یې وخاندي او زه هم کوشش کوم همغسې یو شی ولیکم نو یو څه لنډ داستانونه د ماشومانو لپاره داستانونه دا مې هم لیکلي دي خو لا تر اوسه پورې هغه هم همداسې ایښي دي چې هېڅ شی مې نه دي چاپ کړي
ولې د خپل مطالعه فیسبوک ته نه ورکوئ دلیل
هلته په بلخ ولایت کې هم ډېر خلک دي چې لیکوالي کوي یا مثلا شاعري کوي خو د ښځې ډېرې کمې خصوصا پښتنې ډېرې کمې راځي مطبوعاتو ته یا مدني ټولنې ته نو زه فکر کوم چې کله یو لیکوال یو څه لیکي که هغه چې مخاطب ولري نو ډېر علاقه دې ته نیسي چې هغه له یو چا سره شریک کړي ولیکن لا تر اوسه پورې ما شخصا دا احساس نه ده کړی چې د ما لیکنه د دونه معتبره یې دونه ښه دي چې زه مخاطب ولرم د دې لپاره نه زیات جرأت نشم کولی
مخاطبه پیدا سي رازه یو طنز دې راته ووایه که دې په یاد کوم طنز داسې له طنزه به شروع کړو مخاطبین به فکر کومه تیار ناستی بیا به دې وروسته غزل هم راته ووایه او نور شعرونه به دې هم راته ووایه
په دې مورد کې ډېر معذرت غواړم د دې په خاطر باندې چې طنز علما سره دا اوس نشته ده چې زه یې ولولمه ولې له نور ادبي فعالیتونه مثلا که کوم شعر یې څلوریزه یې کوم شی دی کې مشکل نشته
نو بل ځل چې راځې خامخا به د طنز هم وي در سره نو هغه به هم واورو اوس مهرباني وکړئ د ما ستاسو ځینې لنډکي شعرونه لوستي وو کېدای شي لنډکي شعرونه هم راته ووایاست غزلې مو که یې در سره غزل راته ووایاست
مننه ډېره زیاته زه فکر کوم چې ولې چې ما یادښتونه ځان سره نه دي راوړي نو کوم شی مې چې په ذهن کې دی هغه به زه یو څه تاسو ته ووایم یوه څلوریزه ده
مهرباني
د استازای به د ګلونو لاندې جوړ کړم په خوبونو خپل غې کې به د مور کړم د غاټولو منځ ته راشه یوه زه یم زوان برا شی تر سهاره به دی زور کلم
مهربانی بل
و هم دسی یو بل نظم ده یوه شپه لجهان از ما غیگ تا فراری شه یخ باران شه پا بدن می را جاری شه یوه غیگ شه از ما دی مینی کور شه لکسیور شه پا طول بدن می خور شه لحوه سه را نورکه کتلاره بس یوه شپه می جانان شه تر سهاره
نو تاسو چې پټ ساتلی دي مخاطب بل کوم کې نو
زه فکر کوم چې خپل تی رضایت پیدا کوم کله خل زف خپل فکر وکم چې کولای شم او دا تقریبا یو شی چې لیکم او خدي نو تبانځي شریکوم خو لا تر اوسه پورې ما دا فکر نه دا کړای چې هغه څه چې لیکم واقعا د دې ارزښت ولري چې زه یو ادبي ټوټه یا مثلا زه فکر وکم دا شعر کچیرته مې دا فکر وکنه اتمن به زه ټول خلکو سره شریکوم
او مهرباني بل
او دلته یو بل شعر ده رخصتی نن خو رخصتی ده تصور کې را سره جانان خوب می پڅنګل کړی ویده د ما سره جانان سم لکه ماشوم می خکولولو ته هم نه پریږدی ډوب په خیالونو کې د خدای زچا سره جانان زلا لایق نه وینم د مصر شاهزادګۍ ورته ولی پروا نه کړی د سره او ناسره جانان سترګې تړلې دي جادو پرې څنګه شوی دی دا څه ناروا ده چې کړی لیلا سره جانان
ډیر علی
او په لنډکي مورد کې مثلا د لنډکۍ په مورد کې زه فکر کوم چې کله کله داسې کېږي سړی ورته ردیف نشي پیدا کولی نو دا به په لنډکۍ حسابېږي ما په تصور کې په سینه د تا سر ایښی و زړه مې په مستۍ کې تا ټټر باندې پرې ایښی و یعنې دا هغه شی دی چې موږ په ورته ردیف نشو پیدا کولی
کور د ودان شعرونه دی علي و تاسو د ټولنه وویل په مزار کې میرمن ادبي بهیر په مزار کې فعاله ده غونډې لري نه لري
بله و میرمن ادبی بهیر په مزار شریف کې فعالیت لري هغه خپل غونډې هم لري منظم غونډې لري تقریبا هر جمعه یا هر هفته یو غونډه لري په هغه کې شاوخوا 15 شپاړس نجونې او میرمنې هغه ته ځي او راځي خو په حقیقت کې د ما په خاطر باندې ډېره واره د دې لپاره نه کوي چې هغه ته ډېرې نجونې ځي او راځي دلیل دا شی ده چې هغه نجونې خو فراغت لري او زه د جمعې په ورځ باید په کور کې یم د دې لپاره چې په ټول د هفتې کې ډېر کارونه چې باید د جمعې په ورځ وکړم نو زه ډېر د دې فرصت نشم پیدا کولی چې هلته لاړه شم ولې زه پوهېږم چې هغه ته هغه نجونو کې لیکنې کوي او یو بل سره یې شریکوي او ډېرې عالي لیکنې کوي او دې بهیر ته تګ راتګ کوي دا یم او په دې بهیر کې غنجونی دي چې مثلا کیسی هم لیکي شعرونه هم لیکي ادبی مزامین هر رقم مزامین چې دوی له یو بل سره شریکي او په حقیقت کې دوه کاله مخکې ما د تصمیم درلود مال زو د ټولنو سره په بعضی مسایلو کې په ادبیاتو کې هغه څه منګل وستي دي ز فکر کوم چې مهم دي له نور سره شریکي په لیکوالۍ کې نور سره کومک کولای شي دا به زه شریکوم ولې متاسفانه عمله مشکلات چې موږ د افته پتول کې چې چیرته رسمي کارونه لرو وخت رسمیت فارغي کې یو ساتم وخت پیدا کوو کوشش کوو د ماشومان سره او پیسې کورنۍ سره او د کور کارونه دا ټول سمبال کړي د لپاره ډېر فرصت نه پیدا کیږي چې لاړ شو
کور دی ودان فریدې سره د دومره مصرفیتونو چې تر ډېر ناله شه مرنه وکړي چې ډېر دی خو کوم څه چې تاسو وایل کومې لیکنې چې تاسو یاد کړې او شمیرې چې تاسو وښود ماشاءالله ډېر کار مو کړی دی په دې لاره چې دغه شک ملزله وخیزی چې تاسو لیکنې مخاطب نه لري البته ما تاسو له شعرونو نه خوند واخیست بیا کراتلی او ژوندو نو اوریدونکو سره به د نور شعرونه کیسې او طنزونه هم که خیر و شریک کړي
زه به حتما خپل کتابچه راوړم حتما به خپل یادښتونه راوړم تاسو ته به شریک کوم
کور مدان ډېر زیاته مننه
سلامت اوسئ مننه له تاسو رادیویی
مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
مارګ څنګه شه بده ساينس په دې باره کې څه وایي په دې اړه د یوې تازه چړنې خلاصه وشما رشیدی لولي
په شمالي امریکا او اروپا کې ځینو ډاکټرانو هڅه پیل کړې چې د مارګ په وخت کې د انسان د تجربې په اړه معلومات ترلاسه کړي ډاکټر سام پارنیا چې د تیړنی د دې پروژې مشري کوي وایي چې د عام تصور برخلاف مرګ یو خاصه شی نه ده بلکې د یو پروسه او یو بهیر دی چې د زړه په دریدو د ساه په بندیدو او د مغز د فعالیت په بس کېدو سره پیلېږي ډاکټر پارنیا وایي چې کله دغه درې نه کې ولیدل شي نو له بیولوژیکي نظره دغه سکس مړ بلل کیږي خو په دې شیبي پسې له څو ثانیو رانی ولې تر یو ساعت حتی ډیر وخت پورې د امکان شته چې د طبي مرستې په برکت د دې کسړه بیرته په حرکت راشي او د مرګ پروسه په شاره وګرځي د ډاکټر پارنیا په قول د بیولوژیکي مرګ د دغه شیبو د تجربې په اړه کې معلومات هغه څه دي چې موږ د مرګ د تجربې په اړه په ډیر څه خبرولای شي په تهران ټایمز ورځپاڼه کې لخبار شوی ریپورت سره سم د مړینې د شیبو په اړه د معلوماتو د ټولولو د علمي پروژې د مقدماتي مطالعې په اساس د بیولوژیکي مارک په ذکر شویو شیبو کې په هر لسو کسانو کې دی و یا دوه کسانو ذهن بیدار وي حافظه یې فعاله وي فکر یې کار ورکوي او کله کله خو له مارک سره د مخامخ کېدو د شیبو جزئیات هم ور یادېدلی شي په دې سلسله کې دا پته هم لګېدلې چې د مرګ له درشل په راستنه شویو کې هغه کسان چې وایي ډیره کراري احساسوله او د سیورته خریده لکه د دوی له بدنه بهر چې څپیږي په دې ژوند کې هم ویښ وي د غونډې کسانو دوی لکه څوک چې په ویښه ویده وي او سترګې رپوي دغه سي د مرګ په درشل کې هم غالبا سترګې رپوي
اوس د یو لند حکایت د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی ولی
بزرگ یو وسړی چې د بزرګۍ داوای کوله لخپل مرید سره سفر کاوه شپه ور باندې راغله د یو کور دروازه وټه کوله چې د شپې ځای ورکړي خو د کور خوند انکار وکړ بزرګ چې د باندې دروازه شاته ولاړ وو وی ویل بدبخته د بزرګانو آزار دی یو ور سبا دا وخت به د کور ټول سوځیدلی وي ایری به باد وړي د کور څښتن وویریده دروازه یې ورته پرانیسته ښه میلمستیا یې ورکړه بزرګ ورته وویل ما خپله خیره بیرته واخیسته د سبا اندېښنه مه کوه کور به دې نه سوځي له هغه وروسته به مرید ویل ما د خپل پیر کرامت په خپلو سترګو ولید یو کور یې په دعا باندې له سوځېدو وساته که څوک دروغ کړي را دې شي چې ورښکاره یې کړم هغه کور اوس هم روغ رمټ ولاړ دی
ها هغه لیکوال چې له کمپیوټر او کمپوز سره بلد دی او د اوږدو مقدمو او ډیر تفصیل په ځای د اصلي خبرې سم دستی کولو ته مایل دی، د انټرنیټ له رسنیو ډیره ښه استفاده کولی شي. شاه محمود مخیل دغه دواړه ځانګړنې لري او همدا وجه ده چې نه یوازې په فیسبوک کې فعال دی، بلکې د خپلو فیسبوکي لیکنو او بحثونو ټولګه یې په څه باندې 300 مخونو کې د مخ کتاب په نوم خپره کړې ده. ښاغلی مخیل چې د دنیا په ځینو مهمو پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او مین جمله د شی حکومتدارۍ په برخه کې تعلیم کړی دی، په پښتو او انګریزي د 15 چاپ او 2 ناچاپ کتابونو مؤلف دی. له ښاغلی مخیل سره د ده د فیسبوکي ټولګې یعنی مخ کتاب د چاپېدو په مناسبت د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شاه محمود مخیل دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا تروسه د بلچا د فیسبوکي لیکنو کتابي بڼه لیدلې ده وایي:
ما شخصا په خپل د سیکم کتاب نه لیدلې، خوالته بلاګ دي کنه، بلاګونه خلک لیکي او لکه اره ورځ یو چې غواړي چې د خپل د ژوند یا د روزانه مسایلو باندې کې ولیکي. نو بعضی زینو کې دا کتابونه راټول شوي دي د بلاګ په شکل باندې، اما فیسبوک کې زه فکر کوم چې دا به نوې وي. ما په خپل نه لیدلې د فیسبوک څنګه استعمالي یو شیانو باره کې شته ده، اما دا چې یو سړی خپل لیکنې پکې کړي وي او بیا غره ټولي کې د کتاب شکل خبرې کې، نو ما شخصا نه لیدلم.
دا کتاب تاسو په دوه برخو ویشلې ده. لومړی برخه هغه مقاله ده چې د شی حکومتداري په باره کې لیکلې ده. دغه د شی حکومتداري په څیر کې خبرې وکړو ځکه چې د افغانستان یو موضوع ده. د تاسو په خیال باندې د شی حکومتداري ډیر مهم عناصر کوم دي؟
خو خو حکومتداری څو عناصر لري چې یو سیاسي اړخ ده چې هغه سیاسي پوسټونو ته څوک انتخابیږي او که غیر سیاسي پوسټونو ته، هغه باید د شفافیت او د پروسې په شکل باندې وي. ځکه چې هر څوک چې په یو ادارې پر اس کې راځي که وړه ده که غټه اداره ده، یعنی د شخص رول ډیر مهم دی. بیا بل خاصه په هغه هیوادونو کې چې هلته د موسسات یا ادارې قوي نه دي، نو د اشخاص رول پکې ډیر مهم دی.
یعنی مثلا که انتخابات کې شنو سم دی،
سم انتخاباتي
په اداره کې څوک مقرری شي او اصلاحات اداري ته جنو هغه هم په غلطه طریقه نه وي،
او په سم دغه کې نه په معیارونو باندې به تراشي.
دغه
سیاسي اړخ دی چې څنګه کسان انتخاب شي یا مقرر شي کنه په پوسټونو باندې. دویم برخه چې دی هغه اقتصادي اړخ دی، هغه عواید چې حکومت ته راځي که د هر منبع نه وي، هغه څنګه یعنی بیت المال په سمه توګه استعمال شي، یعنی دا یو بل اړخ دی چې یعنی حسابدهي باید موجود وي.
یعنی شی حکومتداري کې صرف د عوایدو د ښه مصرف بحث دی او که د عوایدو د ټولولو خبره هم ده؟ اوس
پرې دواړه.
اوس پرې افغانستان کې ډېر خلک وایي دغه هوټلونه دي، د لوی کاروباریان دي، دوی د خپل ملکیتونو هیڅ مالیه نه ورکوي.
یعنی دواړه خبرې دي، عام څنګه خپل صحیح عواید راټول کړي. په تور مثال که چیرې موږ اوس په افغانستان کې خپل عواید صحیح راټول کړو، نو موږ کولای شو خپل عادي بودجه ورکړو، نو بیا د خارجانو په دغه باندې په اصلاح ډېر متکی به نه اوسو کنه. که ته عاید صحیح راټول نه کړې او بیا بېرته محاسبه یعنی څنګه د عاید بېرته مصرفې یعنی په څه مصرفېږي، نو بېرته باید یو حسابدهي باید موجود وي کنه. نو دا یو بل اړخ دی. نو یوازې عاید هم نه ده چې کومکونه کې راځي، که هر شی راځي، یعنی دولت بیت المال په صحیح توګه راټول شي، یعنی دولت عایدات او هغه په صحیح توګه مصرف شي. او دریمه برخه دا ده چې هغه موسساتو یا ادارو ته د احترام مسله ده. په تور مثال موږ اجرایه قوه لرو، مقننه لرو، قضایه لرو. ډیر وخت اجرایه قوه یو فیصله کوي د خپل چوکاټ په ساحه کې، هغه د مقننه قوې خوښه نه ده. مقننه قوه باید هغه ومني، او یا فرض نه هغه کومه فیصله کوي د اجرایه قوې خوښه نه ده. په تور مثال یو وزیر غواړي چې هغه سلب اعتماد کړي، ولو که د رئیس جمهور خوښه نه وي هغه باید ومني. یا فرضاً محکمې ته یو مسله دغه کېږي، محکمه باید عادلانه فیصله وکړي، طبعاً یو طرف متضرر کېږي یا د حکومت هغه د خوښه نه. مقصد دا دی چې دغه موسسات چې کوم وظایف لري د خپل محدوده د چوکاټ کې هغه نه په صحیح توګه استفاده وکړي، ځکه
یو بل احترام وکړي
فیصلو ته. ځکه د فساد تعریف دا دی چې ته د خپل قدرت نه څنګه سوء استفاده کې. یعنی فساد یوازې دا نه چې په سیاسي ورکړه ورکړه هغه رشوت ده، اما که فساد عمومي تعریفو د قدرت نه څنګه سوء استفاده کې، ولو چاته وړي پیسې نه ورکړي خو ته زی یو خپل ورور چې د مقرره دام فساد ده، یا په یو چا ظلم کې دام فساد ده، یا د دولت موقف نه غلطه استفاده کې دام فساد ده. خو حکومتداري دولتي ادارو ته نه ده، بلکې غیر دولتي ادارې هم په دې کې راځي. یعنی که یو سړی په موسسه کې کار کوي، په این جی او کې کار کوي، په شخصي بزنس لري، فرض یو تجار دی، مال راوړي، هغه باید بای کیفیت مال راوړي. یو تجار دی چې باید خپله مالیه ورکړي، دا هم د ادارې پورې اړه لري.
وزه رائے لرم نو که رائے صرف د شخصي روابطو په حساب د انټي والی په حساب یو چاته ورکوم، دا می په حقیقت کې حکومتداری کمزورې کړه. او که دې ته وګورم چې دغه سړی تر نورو لایق ده، تکړه ده او پاک ده، په دې بنیادونه ورکوم دا می پیاوړې کړه، دغه هم پکې شامل شي.
دا ټول دا شامل دي. نو دا درې برخې د حکومتداری چې سیاسي اړخ ده، اقتصادي اړخ ده او احترام دغه وته ده. او د ملک ټول ادب چې کوم یو دي، که په حکومت کې د حکومت له بیرون دي، خو حکومتداری په حمایت یا د خو حکومتداری په تضعیف کې یا کمزورتیا کې برخه لري.
لاغه نه کراچی رسول شی حکومتداري نه چې د دې کتاب یو مهمه برخه ده. نور مسائل چې دي، خواره وره مسائل دي، د ژوند مختلف اړخونو سره تعلق لري. که څوک تاسو ته د دې لیکنو د یو لیکوال په صفت وایي چې هغه عمده محورونه کوم دي، تاسو جواب بسی.
خود دو درې عمده محورونه زما په لیکنو کې دي. اول دا چې د زما خپل د ژوند د تجربه ده، یا کوم شان چې ماته یاد دي، څنګه زه کولای شم چې دا د ځوانانو سره او د راتلونکي نسل سره شریک کړم. دویمه خبره دا ده چې زموږ ځوانان په مختلفو ملکونو کې لوی شوي دي یا مختلفو حوادثو سره مخ شوي دي، او یو نوې افراطي شکل موږ په ټولو شیانو کې لرو، یا افراط یا تفریط ته. نو زما مسیج یا پیغام په دې ټولو لیکونو کې دا ده چې څنګه موږ د اعتدال خواته تلی شو، ځکه د اسلام د نقطه نظرم دا ده چې خیر امور او ستوها په هر شي کې اعتدال ښه دی، په خبرو کې، په معامله کې، په نور یعنی تګوراتک کې، حتی پیسې هم چې د اعتدال نه اضافه شولې مشکلات پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې زما بل پیغام ځوانانو ته دا ده چې څنګه اعتدال خواته لاړ شو، او دویم دا ده چې زیات مثبت یعنی فکر وکړو. یعنی هر شی مثبت او منفي اړخونه لري. نو یوازې چې هغه متل دی وایي چې ګیلاس نیمه ډک دی که نیمه تش دی، نو که چیرې موږ ویو چې نه دا ګیلاس نیمه تش دی، نو تش دی هیڅ شی نشته دی. او که ویو چې نه نیمه ګیلاس نیمه ډک دی خو نیمه نور ډکول غواړي، نو که موږ داسې ویو چې یو څه مثبت شی نشته دی، هغه څنګه کولی شو چې ښه کړو؟ نو په دې خاطر باندې دغه پیغامونه په عمومي شکل باندې زما دي. او ډیر وخت کې زیات کسان دا فکر کوي چې ولا امکانات نشته ده، دا د واغه ده، او زه یا تعلیم نشم کولای یا خجوان نشم کولای یا نور دغه دي. یعنی دا اصلا دلیل کېدلی نشي، ځکه ډیر کسان به ډیرې پیسې لري خو ډیر په تکلیفونو کې بوي، مګر بعضی کسان به لږې پیسې لري، خپل ژوند به رواني په هغې قانع ده، ژوند یې ښه ده. نو همدا علت ده چې ته د بوتان هیواد کې وګورې، هغې خپل هغه کلنۍ دغه چې محاسبه کوي، هغه په دې نه محاسبه کوي چې لکه نوره دنیا چې څونه پیسې لرم څونه نه لرم، هغې دا ګوري چې زما ولس د پروس کال نسه کال خوشحاله دی که خپه دی. که خپه دی علت یې څه شی دی، هغه څنګه اصلاح کړي، او که خوشحاله دی هغه فکټورونه نورم تقویه کړي چې یعنی ولس باید په خوشحالۍ کې ژوند وکړي. اصلي د ژوند مفهوم دا دی چې سړی آرامه وي، خوشحاله وي، او بل چاته څنګه خیر ورسوي.
او شغله میخیل یو مشهور جمله ده د شلمې پیړۍ د مشهور فیلسوف ژان پل سارتر، وایي که یو څوک په دواړو پښو شل دنیا ته راسي او بیا د منډې په سیالۍ کې اول نمره نسی، نو ملامتي په خپله غاړه ده. مطلب دا چې انسان د دومرو صلاحیتونو څښتن دی چې هیڅ مشکل هم د پرمختګ او د نیکمرغۍ خنډ کېدای نسی. ګمان کوم تاسو دغه خبر هم
دیني مسلم دا ده چې من عرف النفس فقد عرف رب، و چې شیخ خپل ځان وبن پیژنه خو دې نشي پیژندلې. دا زمونږ اساس مشکلات چې په افغانستان کې موږ ځان نه پیژندلې، که چیرې ځان مو پیژنده په خپل د افغانستان مشکلات کمیږي.
تاسو د کتاب چې ما ولوستو، ما تاسو په کونو کې اختصار ډیر ولیدو، د سې مقدمه په کینی یوار لور اصلي خبره کوي، د سبک په لحاظ می دغه شی په کې ډیر ولیدو. څنګه
و اصلا د سره چې په بوس وختو کې خو ژوند ډیر مصروفه ده، نو زیات کسان دغه سه وګدو لیکونو ته او سلنه لري چې هغه ولولي، او یا زیات مقدمه کړي او بیا اصل خبرې تراشي. زما یو خبره را پیار فلې وخت کې ما صد امریکای سره چې کار کوو، نو مولوی خالص خدای وخت ما سره مرکه کوله، نو ما وته ویل چې مولوی صاحب هغه وخت دا ایډیټ ډیر مشکل و، چې مولوی صاحب فقط خلاص زما پوښتنه ته جواب ورکړي دا خده، نو بیا به ماته مشکل کم وي. نو هغه دا لاسپیکر د مانه واغست ول زه پوهیږم چې سړی کېږي خو زه ملایم چې تر څو مقدمه غټه کې نه ده ما اصل خبرې ته راتلی نه شم اما اوسنی لیکنو کې ټول دا دی که ته په نورو انګلیسي ژبو کې په دغه کې وګورې دا د تشریفاتو مقدمې او دې شیانو نه تیریږي راسن هغه اصل مطلب ته راځي چې خلک یعنې دغونه وخت نه لري مصروفیت
او شغله مې خل حتی که وخت هم ولري مونږ وخت که ډېر هم ولرو وخت سره زر دی وخت کم دی وخت طلا ده او ولې په هغو خبر ولګوي چې هغه موضوع سره مستقیم ارتباط نه لري
او نو دا یعنی مهمه ده په لیکونو کې چې سره غاصل موضوعګان باندې راشي او بس وکړي
شغله مخیل د فیسبوک دی اجتماعي رسنیو یو برخه ده او د اجتماعي رسنۍ ته موږ ټولنیز رسنۍ وایو بیا ځینې خلک وایي چې نه دغه سوشل میډیا د سم مفهوم نه ده چې موږ یې اخلو چې دیته اجتماعي رسنۍ وایو یا ټولنیز رسنۍ دته باید خواله رسنۍ وایو ستاسو نظر څه ده پکې
خدا الفاظ دي زیاتره اینو د کیږي په تور مثال اوس د انګلیسي نه ترجمه شوی د سوشل میډیا کنه نو هغه هو به ترجمه دا ده چې ټولنیز رسنۍ یا اجتماعي رسنۍ دا چې تاسو نوم پکې دی او څوک پسې نوم دی دا بلا مسله ده اوس په تور مثال ما فیسبوک هو به ترجمه کړی د مخ کتاب می لیکلای دی
شغله میخیل په دغه باس کې زه هم د دې طرفدار یم چې خواله رسنۍ شاید دقیق کلمه ای ک جنو رسنۍ ته سوشل میډیا وای اجتماعي میډیا ورته وای نو دا نورې رسنۍ چې غیر اجتماعي دي دا اوس زه ته په رادیو کې ناست یو په کتاب بحث کوو ستاسې په کتاب باندې خبرې کوو او خلک اوري نو خو دا یو ټولنیزه مسله ده دغه په حکومتداري کې خبرې کولې موضوع ټولنیزه و او مخاطب هم ټولنه و ګومان کوم دغه خواله رسنۍ چې ورته وای لکه دوه کس چې سره ناست یو مجلس کوي
خپل زړه بڑاس یې سره
زړه بڑاس باسي یو په خپل منځ کې لګیا دی او داس یو یو ګوښه کې کنه سره سمعتم پکې نه ست دغه یو تصور ماته را کوي دغه سوشل میډیا او ستاسو کتاب هم دغه سبکو طرز هم داسې دی رسمیت ډیر پکې نه ستو بس خبرې مکړې دي بیا هم د نورو خبرې هم راخیستې دي چې جنو بیا ستاسو خبرې رد کړې دي هغه هم راخیستې دي څنګه
زه سره موافق یم
ځکه چې
مفهوم په لحاظ باندې همدار چې تکول شي هغه د خپل زړه بړاس وکړي خپل زړه خواله د دې د لارې په صحیح توګه باندې فو شکر اوس
د دې کتاب له چاپېدو وروسته اوس څه نتیجې ته رسیدلې یاست آیا نور مخ کتابونه به هم چاپ کړي
زه لګیم تقریبا هر ورځ لیکنه وسوم کومه او زما خپل دغه دار چې کزو شم کړه هر کال کې د خپل لیکنې راټولې کوم او اول جلد دویم جلد دریم جلد په دغه شکل باندې خپور کوم نو دا به خوي یعنی ځکه دی چې یو خدای دا چې دا وړي لیکنې دي بل بازي وخت کې یو نقل قول او یو ټوقه او دغه هم پکې ده چې سړی نه خسته کوي او هم یو پیغام پکې ده په دې لیکونو کې نو زه په دې فکر یم چې دا سره راټول کوم او ان شاء الله کراتونکو کال کې وشول بل جل هم خپوشي